په پیښور کې د غرمې 12 بجې شور دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي کابینه فیصله کړې چې د سپریم کورټ ژر ټاکنو کولو پر مسله په پارلمان کې بحث وشي. وسوالو په بلوچستان کې دوه پولیس والا وژلې دي. د سعودي عرب چارواکو د یمن جګړې پای ته رسولو لپاره د هوتی غنو سره مذاکرات کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان ائتلافي حکومت وفاقي کابینه پریکړه کړې چې د ټاکنو کولو لپاره د پیسو بیلولو په حق لا د سپریم کورټ پر فیصله دی په پارلمان کې بحث وشي. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د اپریل په 9 رسنیو ته په لیږلې یو خبر پاڼه کې ویل چې کابینه پر دې مسله اوږد بحث کړي او مناسبه ګڼي چې نور خبرې په پارلمان کې د خلکو استازي وکړي. تیرونی د پاکستان سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړو چې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات وکړي. همدارز حکومت ویل شو چې د دې ټاکنو لپاره د اپریل تر 10مې پورې د انتخاباتو کمیشن ته پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه دا خوښه یوش عرب روپۍ کېږي. تر دې مخکې په دې اړه قومي سملې د یو قرارداد لاري د سپریم کورټ پریکړه د حکومت او ټاکنو کمیشن په کار کې مداخله بللې او رد کړې وه. حکومت ویلي وو چې دومره پیسې په اوس وخت کې نه لري. د بلوچستان په کوچلاغ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوي دي. د سوبې کورنو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د اپریل په 9مه په کوټه کې خبردان ته وویل چې وسلوالو د شپې د کوچلاغ په سپین کلي کې د پولیسو پر ایګل سکواډ برید وکړ او نښته وشوه. په نتیجه کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شو. پولیس یو پولیس زخمی شوی هم دی. لانګو ونه ویل چې وسلوال د کومې ډلې وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د بجوړ په مرکز خار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو سیاسي ګوندونو په دویم ورځ هم خپل احتجاج روان ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا وړو د ویش په وخت درغلي کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر صدیق اکبر چې په پرلت کې ناست دی د اپریل په 10مه یې مشال اډو ته وویل چې کاروباریانو د غریبو خلکو په شناختي کارډونو ډېر وړو ایستلي او په بازار کې یې خرڅوي. هغه تور پورې کوي چې د وړو په غلا کې بلدیتي نمایندګان هم لاس لري او انتظامیه پې ځان غلی کړی دی.
کم خلک چې بدې غلا کې ککړ دي د انتظامیه نم کلک مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د اینده لپاره د لیډرشپ نه چې دی دا بالکل معطل کی ختم دی.
خو د بجوړ بلدیتی چرواکو دا تور رد کړی دی. د سب ډیویژن خار نازماله حاجی سید بادشاہ پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې لوړپوړو چرواکو سره دا خبره راپورته کړي او کوشش روان دی چې ملامت معلوم او سزا شي. په بجوړ کې د اشاعت توحید یا پنجپیر دینی ډلې سره تعلق لرونکي یو ځایي دینی عالم وژل شوی او بل ژوبل دی. د بجوړو پولیسو د اپریل په 9مه رسنیو ته په سوالي بیان کې ویلي چې مخ په ټو وسلوالو د ماموندو په لغړې سیمه کې د دینی عالمانو پر یو ګاډي برید وکړ چې پکې مولانا ګل نصیب او شفیع الله ژوبل شول. وروسته مولانا ګل نصیب په روغتون کې سا ورکړه خو مولانا شفیع الله د نورې درملنې لپاره پېښور ته لیږل شوی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سعودي عرب او عمان پلاوی د یمن په پلازمینه سنا کې هوتی چارواکو سره کتلی دي. د سعودي حکومت کوشش کوي چې په یمن کې روانه کړي د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه او دایمي اوربند وکړي. په یمن کې د هوتی یاغانو تر ادارې لاندې سرکاري رسنۍ سبا ویلي چې د اپریل په 9مه شو خبرو کې د یمن هوتیانو سترې سیاسي شورا مشر مهدی المشات ویلي چې با عزت سوله غواړي. دواړه خواوې به د سعودي عرب لخوا د بندکړو یمنی بندرګاو خلاصولو او د یو بل پر وړاندې جګړې ودرولو په اړه خبرې وکړي. سعودي عرب په مشرۍ په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي هوتی یغنو په 2014 کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکي حکومت چپه کړ. د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو پوځي اتحاد د هوتیانو سره جګړه پیل کړه چې په کې په زرګونو کسان وژل شوي او د یمن 80% خلک یې په نړیوالو بشري مرستو تکیه کولو ته مجبور کړي دي. د یمن او سعودي عرب ترمنځ مذاکرات عمان کړي دي. د هند په غوره لیگ شل اوریزه کرکټ سیالیو کې نن رایلز چیلنجر بنگلور د لکنو سپر جاینټس په وړاندې لوبه کوي. د سیالي د پېښور په وخت شپې په 2 بجو په بنگلور کې پیلېږي. د اپریل په 9 د سیالیو په لوبه کې سن رایزرز حیدرآباد پنجاب کینګز ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په همدغه ورځ په یو بل لوبه کې کولکتا نایټ رایډرز له ګجرات ټایټنز څخه په 3 وکټو وګټله. دا و د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر غواخ نو ورېدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د پاکستان وفاقي کابینه نن په خپلې وغونډه کې پریکړه کوي چې د سپریم کورټ د حکم پر وړاندې کې د پنجاب صوبایي سملای د مې 44 مې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن ته پیسې ورکړي او کنه. یو شنونکي وایي د پاکستان د ولسمشر لخوا د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو د قانوني مسودې نه لاسلیک کولو په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا کړی دی.
سیاسی تاوتریخوالی تر دې حده پورې رسیدلې ده چې صدر پاکستان قانون رد کړي او غیر پارلمان مشترکه اجلاس تر دې او د غزې منځوريږي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د فعالو سیاسي ګوندونو مخکخان وایي دوی تیار دي چې د دې صوبې د اسمبلې پټاکونو کې برخه واخلي. خو هم د سواد یو سیدونکو وایي خلک ګرانې په مخ اغستې دي او د ټاکنو له موضوع سره دلچسپي نور پاتې نه ده.
عوام په انتخاباتو کې دزل د سره انټرسټډ نه یې. عوام خپل ځان باندې لري د سه خلک ماور دلچسپې پوښه خلک دي هغه خیرات ته ولاړ دي.
اول بلوچستان د پاکستان بشری حقوقو کمیشن یو غړی د دې سازمان دی ورستی رپورت په حواله وایي چې په دې صوبې کې د خلکو لا درکې لا هم رواني دي.
ریپورټډ کیسز لږ دي لیکن سم خلق انفورس ډیسپیر کیږي. خلق ډیر نالا دي او ډیر په غصه کې هم دي.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان حکومت ویلي د ټاکنو کمیشن ته د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د پیسو د ورکړې مسله پارلمان ته د بحث لپاره وړي. د پریکړه وفاقي کابینې لغوه وروسته کړې چې سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته حکم وکړ چې د مې پر 44 په پنجاب صوبه کې ټاکنې وکړي. سپریم کورټ حکومت ته د اپریل 13 یعنی تر نن ورځې پورې مهلت ورکړو چې الیکشن کمیشن ته د انتخاباتو لپاره 24 ارب روپے ورکړي. وفاقي کابینې پرون غونډه کړې وه او رپورټونه وایي چې نن هم په دغه اړه غونډه کوي. پر همدې موضوع نن سهار له اسلام آباد زموږ خبریال طاهر خان موږ ته دا معلومات راکړل.
نن د کابینې دا دویمه غونډه ده په 2 ورځو کې ځکه چې سپریم کورټ کله په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره امر کړی وو چې د مې 14 دی وشي. نیو نظام الاوقات یو ټایم ټیبل هم اعلان کړی او پاره کې یو مهمه خبره دا و چې الیکشن کمیشن د انتخابات کمیشن به مخکې به جدي سره پیسې نشته. نو سپریم کورټ بیا د نن ورځ د اپریل 10 ټاکلې و چې حکومت ته چې 24 ارب روپې د الیکشن کمیشن تر انتخاباتو لپاره ورکړي پنجاب کې. او کورس کې بیا خبر پختوخوا کې هم د انتخاباتو فیصله وشي نو بیا به دغه پیسې کمې نو دی بیا نور هدایت جاری کړي. 13 ورځ کابینه په لاهور کې د آنلاین ویډیو د لارې شوې وه او په هغه کې دیس پریر تنور رسېدلې چې پیسې ورکړي او کنه. البته د خزانه وزارت ته دا هدایت جاری کړی وو چې هغه د قانون وزارت سره په یو ځای باندې دا مسله وسیړي او بیا د پارلیمنت ته وځو کې پارلیمنت غونډه نن 7 بجې مشترکه پارلیمنت کې. دا موضوع به هم ممکن نه چې پاس شي او دویم بیا د سپریم کورټ چې کوم اختیارات کومولو کوم یو قانون د قومي اسمبلی او سنټ نه منځور شوی دی هغه صدر ته د دستخط لپاره لیږل شوی وو. صدر هغه قانون واپس پارلیمنت ته د غور لپاره لیږلی وو خو قانون دا چې صدر کله بل واپس کی نو بیا د پارلیمنت سنټ او د قومي اسمبلی مشترکه غونډه کې بیا کداري منځوري وشي نو دا بیا قانون تصور کیږي. نو دوه مهم پرمختګونه دي. نن به پته ولګي نن به نور مشان واضح شي خدا حکومت او سپریم کورټ هغه په جلا جلا لارو باندې روان دي او بلکې پر ټولو نه بل یو مشکل دا هم دي چې سپریم کورټ په خپل تقسیم شوی دي او ججان مصطفی خوا په شان هغه خپل اختلافي خبره چوي هغه فقط د سپریم کورټ پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې غیر رسنیو ته میډیا ته هغه سره شریکوي. نو دا یو بل روایت په پاکستان کې جوړ شو.
اسلام آباد زمون خبریال طاهر خان او نن هم په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډه روانه ده، دا چې د غي ایجنډا بسوي پر کوم مهمو موضوعاتو باندې خبري وشي. په دغه اړوند معلومات را کول د پاکستان ائتلافي حکومت د چیف جسټس یعنی د سپریم کورټ د چیف جسټس د واک او اختیار کمولو لپاره یو قانوني مسوده له پارلمانه منظور کړي، خو ولسمشر پرې لاسلیک نه دی کړی. له دې وجې دا مسوده تر اوسه په قانون نه ده بدل شوې. ولسمشر د بل متن قومي سملا ته بیا کتنې لپاره لیږل دي، خو که دا مسوده یو ځل بیا د پارلمان په شریکه غونډه کې منظور شي نو د پاکستان د قانون تر مخه په دویم ځلې د ولسمشر لاسلیک ته ضرورت نشته. د ولسمشر او پارلمان د واک اختیار په اړه د څېړونکو نظرونه د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس اغستلو په قانون کې د بدلون لپاره د ګل پورس د پارلمان د دواړو ایوانونو قومي اسمبلی او سینیټ شریکه غونډه رابلل شوې ده. دا د هغې وروستو ده چې ولسمشر عارف علوي د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو په قانون کې د بدلون ترمیمی بل نو لاسلیک کړي او د خالی په ورځ یې واپس پارلمان ته د بیا کتنې لپاره لیږدولې وو. تر دې وړاندې قومي اسمبلی او سینیټ د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو په لړ کې د هغه د اختیاراتو د محدود کولو قانون کې د بدلون منظوري ورکړي وه. خبریال او شینون کې لحاظلی نمی د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدود کولو د قانون په سر د موجوده وفاقي حکومت او ایواني صدر ترمنځ د روان تصادم په اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
سیاسي تاوتریخوالی تر دې حده پورې رسیدلې ده چې عارف علوی صاحب د صدر پاکستان کرسۍ باقاعده د پاکستان تحریک انصاف د مقاصدو لپاره استعمالوي. صدر پاکستان په خپل فیصله نه کوي، حالانکه دا سړومبه قانون ځل نه دی چې هغه ته دا مسله را پیښیږي. هغه قانون رد کوي او هغه د پارلمان مشترکه اجلاس ته راځي او د هغه ځینې منظوریږي. د صدر د څوکۍ یو عزت دی، خو دې وخت کې دغه څوکۍ عارف علوی صاحب بیخی د پاکستان تحریک انصاف د پاره استعمالی. خدای आवाज دل تنه دی، د گورنر عہده هم د قرنګا د وفاق او علامت دی. هغه هم په مختلفو صوبو کې د وفاقي جماعتونو د پاره استعمالی.
خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون وروسته زیات اختیارات اوس د پارلمان سره دي او ولسمشر اوس د پارلمان لخوا د شوی قانون سازۍ د مخې نیولو زیات واک اختیار نه لري.
دی کی اوس پارلمان اختیار زیات دی او صدر کم دی. خودته صدران پاتو سره زینو د صدر په خپل کوشش کوي. زمونه دی خیال چې صدر پاکستان په دی وخت کې په دی پوزیشن کې دی چې هغه د دې قانون سازۍ اساره کوي.
یاد دی وی چې د آئینی طریقې کار لاندې ک ولسمشر د پارلمان لخوا منظور شوی یو بل لاسلیک نکړي او د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه قانون بیا منظور شي، نو د لس ورځو تیرېدل وروسته د ولسمشر د منظورۍ نه بغیر هغه قانون په خپل عملي کیږي. د قومي اسمبلی او سینیټ لخوا د منظور شوی ترمیمی بل په مسوده کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو اختیار محدود کړی شوی دی او د اسخود نوټس اختیار د سپریم کورټ دریو لوړپوړو قاضیانو ته ورکړی شوی دی. د دې ترڅنګ د یو اسخود نوټس په پیښله په یوه میاشت کې دننه د اپیل کولو حق هم ورکړی شوی دی. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونو د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدودولو په اړه قانوني مسوده د پارلمان د دواړو ایوانونو نه د هغې وروسته منظوره کړې ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر اسخود نوټس اغستلی وو او د مارچ په لومړۍ نیټه یې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه.
د غلام غوث رپورټ وو. لاغ وروسته چې پاکستان سپریم کورټ د دې هېواد الیکشن کمیشن ته ویلي چې په پنجاب کې د دې صوبې د اسمبلی لپاره د مې پر 14 ټاکنې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه هم فکر کوي چې هلته به هم ګڼې انتخابات وشي. له همدې وجې په سوات کې ګڼو سیاسي ګوندونو تیاری پیل کړی دی. ځینو ګوندونو خو خپل کاندیدان یا امیدواران هم اعلان کړی دی. د سوات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک ګرانۍ په مخ اخیستې دي او په ټاکنو کې به له زړه برخه وانخلي. د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات کې د صوبایي ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو غونډې او مشورې شروع کړي. با سیاسي ګوندونه لکه عوامین شر پارټي، جماعت اسلامي د امیدوارانو اعلان هم کړي. په دغه لړ کې د اپریل په 9 نیټه د وامنشتر پارټۍ سوات حلقه پی کې 15 د ټاکنو لپاره خلکو سره رابطه مهم شروع کولو اعلان شوی. د وامنشتر پارټۍ یادی حلقې امیدوار او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی شیرشاه خان وایي چې ان پی به د سوات وو حلقونه مقابله کوي.
ان شاء الله چې موږ به د امن لپاره جنګ کوو، همیشه ټول ضروري اول امن دی. او وامنشتر پارټۍ جمهوریت پسل پارټۍ ده، د جمهوریت خلاف چې کوم آواز کیږي هغه د مارشال لا او قبلي وامنشتر پارټۍ په سپیاو کې ولاړی خلاف ولاړی.
د سوات په کال 2013 او بیا کال 2018 ټاکنو کې زیاتره د صوبایي اسمبلی سټیټونه پاکستان تحریک انصاف کټری ول او د صوبې وزیر اعلی هم د سوات نه منتخب شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن صدر او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وای چې دوی ټاکنو ته تیار دي.
دوی الیکشن نه تخریدل موږ سپریم کورٹ ته لاړو، سپریم کورٹ بیا د آئینی آئین مطابق فیصله وکړه او ان شاء الله الیکشن ته موږ پرونو تیار یو، ننم تیار سبا هم تیار زمون بار آر علاقه کې به زمون کینډیډیټ بالکل ان شاء الله تعالی ټیکټونو فیصله شي نه ده.
د سوات جمعیت علماء اسلام وین ډاکټر امجد وای چې دوی به د ټولو حلقونو ټاکنو کې برخه اخلي او د تیر حکومت ناکامۍ به په انتخابي مهم کې برسیره کوي.
ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام یو خپل مضبوط موقف لري د علاقې د امن په حواله، د معیشت په حواله، د ځوان کل د میرټ د په حواله باندې دغه خبرې به موږ عوامو ته مخې تک دوه په دغه خبرو به ورزو او ان شاء الله تعالی الیکشن په ملکن ډیویژن کې به جمعیت علماء اسلام خټک مقابله کوي.
په سوات کې نورې سیاسي پارټیانې لکه پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي یو پارټي، پاکستان پیپر پارټي هم اعلان کړی چې ټاکنو کې به برخه اخلي، خو عام خلک سوي او ټاکنو ته په کوم نظر ګوري؟ په دغه اړه د منګوري یو کاروباري تن عمر ربي وایي
اوس خلک انتخابات چې دن لکه دغه سوګ انټرست دالي کته وګور د منګای چې دن لکه په د پاکستان په تاریخ کې دوه منګای چرته نه راغلي ورسته ورزه د منګای زیاتیږي. نو د دې مخنیوي چې دې نشتی کې انتخابات ووم شي، خو عوام په انتخاباتو کې دزل د سره انټرسټډ نه یا عوام چې دین او هغه خپل ځان باندې لري. دسې خلک ماوري دل چې سپیت پوښ خلک دي هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي.
د کلام پښمال سید محمد وکیل وای چې عام خلکو مسلې تیر وختونو کې هم نه دی حل شوی او نه دا وری دوی باور کوي چې ګرانی بیروزګاری کې به سکه راشي.
صبح کې دی لس کال تیر کړی یو عام غریب مزدورکار سړي سر ریلیف ملاو شو، هیڅ څوم نه ملاو شي. موږ صرف د زندہ آباد او د مردہ آباد خلک یو. وس دا جو الیکشن کی کہ مونږ بیا چې ګنده یو سیاسي پارټي سره څوک تعلق لري، ایم ان ایم پی هغه پسې بشاد زومن دی به وو زندہ آباد او مردہ آباد به کو روس چې ګنده الیکشن چې کله وکړي هغه به مزيبه کې چرچي وکړي او مونږ بیا چې ګنده گاډه ته بنا سو خواردار بېو.
د پاکستان آئین مطابق پټول ملک کې د سلور صوبو او مرکز لپاره هر 15 کال پس ټاکنې کیږي چې پکې په مرکز کې اسمبلی جوړېدو وروسته وزیر اعظم او صوبو کې وزیر اعلی ټاکل کیږي. موجوده ټاکنې کال 2018 کې شوې چې نیټه یې سخت کال اکتوبر کې پوره کیږي. خو تیر جنوري کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د وخت نمخ کې اسمبلیان ماتې کړې شوې او بیا د ټاکنو عمل ضرورت راغی. اوس د پاکستان عدالت سپریم کورټ امر جاری کړی چې پنجاب کې د مې په 14 نیټه صوبایي ټاکنې وشي. دغه رنګا سیاسي ګوندونه تمه لري چې صوبه خیبر پختونخوا کې به هم په دغه نیټه ټاکنو توقع ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د اپریل پر اتمه مشال اړو ته ویلي وو چې د اپریل لسمې یعنی لنن څخه به د پوهنتون کې د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته پیل شي. پیښور له پیښور خپل خبریال وسیم سجاد را سره دا وخت په ټلیفون راغلی دی. سجاد، تاسو سړی مشو وایو که معلومات لرئ چې دغلته په پوهنتون کې کلاسونه بیرته پیل شوي دي، انتظامی سره مو خبرې شوی یا د استادانو له سازمان سره یا له زده کوونکو سره؟ مونږ ته وسو وای تاسو
ماچالی صاحب راست چې د یونیورسيټي کوم پی آر او دی چې کوم ویان دی نو مان خان هغه وای چې کلاسونه خود اډمنستریشن له خوا چې کوم دی هغه پیل شوی دی، خو هغه وی چې دا پارشل دی یا په نیمه توګه دی راځي پورا کلاسونه نه دي. هغه وجه دا ده چې استادان اوس هم په احتجاج باندې راځي. دا دا فیصله چې کوم ده په یو میټینګ کې شوی و د وایس چانسلر او د یونیورسيانو د چې کوم ده د سانګې مشران دي یا ایچوډیز دي هغه په مینس کې فیصله شوی چې دا کلاسونه به د نن چې کوم به باقاعده شروع کیږي د پیر د ورځې نه او لا په پوره توګه دا کلاسز چې دا شو شي ویني دي. بلې خاطر پیوټا چې کوم پرزیدنت دی یا صدر دی ډاکټر وزیر هغه مشال ریډیو ته نن اوس خبرو کې سره ما وکړې، نو هغه ته وایي چې کلاسونه مونږ داسې بالکل نه دي شروع کړي او د 1500 نه زیات استادان چې دي هغه لا دا وخت هم په احتجاج ناست دي او پر لاس باندې دي. همدغه وینا کوي چې تر څو پورې د دوی چې کوم مطالبات دي هغه نه منل شوي، نو دا به احتجاج چې دی دا به دوام درلري. بلې خواته سټوډنټان چې دي یا محصل یا زده کوونکي چې کوم دي هغه نن راغلي دي په پوهنتون کې، دي مکمله توګه خو نه دي راغلي، خو سلک ډېر راغلي دي. هغوی وایي چې زمونږ وخت چې دی ډېر زیات ضایع کېږي او د ایډمنسټریشن یا د انتظامیه مطالبه کوي چې د دغو چې کوم مسلې د دغې طرف ته دي خصوصي پاملرنه وکړلی شي چې دوی وخت نور ضایع نه کړي. نه شي
سمه سمه ده. ډېره مننه وسیم سجاد له پېښوره زمونږ خبريال وای چې په پیښور پونتون کې دا زده کړې داسې په جزوی توګه پیل شوې دي. که څه هم ډاکټر ادریس چې د پونتون وایس چانسلر دی او دغه پونتون استادان او هم زده کوونکي د هغوی سازمانونه غوښتنه کوي چې د لدن د استعفا وکړي. د موږ ته د اپریل پر اتمه ویلو چې نن ورځ یاده کړې وه چې دا زده کړې به بیرته پیلېږي، خو تاسو زموږ د خبریال خبرې واورېدې چې په بشپړ توګه نه دي پیل شوي. د باجوړ په مرکز خار کې ځینو سیاسي ګوندونو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي او عام خلک له دې عمل په احتجاج دي چې په وینای د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې غلا شوی دی. وایي ځینو خلکو ته ډېر او ځینو نور ته بیا هیڅ اوړه نه دي ورکړل شوي. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې ځایي چارواکي په دې درغلا کې ککړ دي، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره څه نه کوي. ځایي انتظامیه دا تور رد کړی او بلدیتي چارواکو ویلي چې د درغلیو په اړه پلټنې کوي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړ د ولس د سرکاري ویډیا اوړو دغلا کې د عزت احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیم ولس چې سیاسي ګوندونه هم ورسره دي د خار پرسلب مخته احتجاجي پرلت پیل کړي او غواړي د اوړو تقسیمونکو عزت باید کاروایی وشي. دوی تور لګوي دغه تقسیمونکو ډیلرانو یا دکاندارانو د ګڼ شمېر خلکو اوړو د هغوی په شناختي کارډونو وستلي او ځان له یا خو خرڅ کړي او یا غلا کړي. د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نسلګون یو مشر سید صدیق اکبر هم دغه پرلتیانو سره په احتجاج کې ناست وي. د اپریل په نهمه ماښامه مشال ریډیو ته وویل
په باجوړ پرستاف کې کله مونږ پرلت وو هو نو بده کې هم ډېر ډیلران د سیران چې مونږه دغه اوړو ذمہ‌داري او مونږ به تاسو ته چې د خپل اوړو درکو، بلکې مقصد هم دا هغه بے وسو دا هغه کندو دا هغه اعتمادو خلی نونې چې دا هغه موږ نه غواړو چې بل چا ته ملاو شي. په دغه خواهش په دغه مقصد باندې موږ راوتلی او کم خلک چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیان هم کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د اینده لپاره د دې لیدرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي.
په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې هر هغه تن چې د اوړو خستو لپاره مستحق وي ورته د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا 1.5 کیلوګرام ویډیا د غنم اور ورکیږي. هغه خلک چې د بینډیرن کم سپورت یا د احساس پروند پروګرام د امداد اهلیت لري د ویډیا اورو خستو د پرهم اهلی. د باجوړ د جماعت اسلامي د ځوانانو د تنظیم مشر او د سلارزو وسیدونکو فرمان الله مشال رډو ته وای دوی تر دې وړاندې هم د کمشنر انتظامی سره هم دغه تور نه شریک کړي، خو هغه یې څه غم ونه کړ نو دوی مجبور شو پر لټو کې.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغوی کارډونه خپل راوړل، هغوی سره خپله ډیټا د ثبوت سره چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستې دي 15000 نواله تر د 15000 پورې داسې خلک چې هغه متاثر شوي دي په دې قسم باندې. او په دې کې بیا سړی دران داسې دي چې هغوی چې 1100 سړی دران پکې داسې دي چې تر روزانه په بنیاد باندې 245 پیکس دا هغوی غیب کړی دي. دا ټول ډیټا به موږ دی ورځ دوه کې راټولو. دا پرلت په سبا هم جاری
دغه اوړو دکاندارانو په کومه طریقه وستلی. د باجوړ خبريال انور زاده ګولیار د زینو خلکو سره خبرې کړې چې د هغوی اوړو هغوی ته نه دی ملاو شوی او مشال ریډیو ته د هغوی حال احوال هم شریک کړ.
یو کس ویل چې زمانه دوه کارډونه وتلی، بل ویل چې زمانه مطلب څلور کسان په هغه ټیم کې دا ما انټرویو کړل او هغه د سویل چې زمونږ د کارډونو نه وړو وتلی دي چې د کم ډیلر استلی دي کم ډیلر دی نه دا ډیلر مونږ ته پته نشته چې دا ډیلر په کم ځای کې دی. مونږ چې یو ځای ته لاړ شو ډی ایف سی خور لاړ شو نه غیره ته وایي چې پلانې ځای ته لاړ شو چې الته لاړ شو هغه خپل کم د وی سی ډیلر چې دی هغه ته لاړ شو نه هغه وایي چې دا زما سن دي دا په پلانې ځای کې وتلی دي. خو لا تر اوسه پورې دی څه فګر نه دی راغلی چې
بلخوا د باجوړ انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر انوار الحق په 9 اپریل ماخوستن نه وخته د مشال ریډیو د دې سوال په جواب کې چې انتظامی آیا د دغه تورنو پلټنې کوي او یای کړي او کڅنګ د واتس اپ د لاري په لیکلي سوي جواب کې مشال ریډیو ته وویل دوی د ځینو دکاندارانو ضد عملیات کړي او ورته د اوړو د تقسیم سرکاري لایسنس یا اجازت نامې هم منسوخ کړي. نوموړي بیا زیاته کړې ده دا و خلکو ته د اوړو په اخستو کې کوم مشکلات نشته، خو پر لاتین بیا هم غواړي د دغه دکاندارانو ضد د پولیسو سره باید قانوني رپورټ درکړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په یو تازه رپورټ کې ویلي د پاکستان په عام ولس کې د ریاست خلاف غوسه خورا زیاته شوې ده. د کمیشن په خبره په هغه صوبه کې اوس دا فکر ډیر شوی چې د خلکو د لادرکه کېدو وجه له ریاست سره د نظر اختلاف دی. په رپورټ کې د ولس د شکایتونو لرې کولو لپاره ریاست ته یو شمېر سپارښتنې شوې دي، خو د پاکستان حکومت وایي دا خبره بې ځایه ده چې ګواکې ریاست بې ګناه خلک نیسي. د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک سازمان او د سنور پر ریاستي ادارو یو طرفه نیوکه کوي. دا تور د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاولا لانګو د اپریل پر 9 هغه مهال پوری کړ چې د بلوچستان په اړه د یاد سازمان لخوا پر تازه خبره کړي رپورټ یې خبري کولې. زیاولا لانګو د بشري حقوقو د خپلواک سازمان په دې رپورټ کې راپورته کړل سوی اندیشنې رد کړې. دویل په دې رپورټ کې د لادرکه کسانو او امنیتي پوسټو موضوع چې څنګه راپورته کړل شوی ده هغه د د پوینا په حقیقت کې داسې نه ده. نوموړي ادعا وکړه چې په بلوچستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي بیانوي. دوی دلته راسي او یوازې یو اړخ بیانوي. دوی دی یو سیاسي کارکون مشتوشي چې لا درکه سوي وي او بیا معلومه سوي وي چې ریاست پکې لاس درلود. دا سي پیشستا خودا ترهګروي او هغه هم د دې راخوشي کیږي. ریاست دا سي هیڅوک نه زوروي چې پاکستان او د پاکستان آئین مني او پر جمهوریت باور لري. سیاسي کارکونان نیول کیږي خو لا درکه کیږي نه. زیاولا لانګو زیاته کړه چې دوی هم د دې ملاتړ نه کوي چې پرامنیتی پوستو دی خلک بې ځایه تنگ او وځورول سي. دوی ویل چې دا پوستي یوازې د دې لپاره دی چې د په خبره د ترهګرو د تګ راتګ مخه ونیول سي او د عام ولس امنیت وساتل سي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوچستان حالات څنګه دي؟ چې موږ ځینې امنیتي پوستې ختم کړي نو بیا د خلکو ټلیفونونه وو چې موږ ته خطر دی او وارداتونه زیات شوي دي، خو موږ منو چې ښه او بد خلک په هر ځای کې شته. په اف سي کې به هم داسې کسان وي چې خلک بد زوروي، خو ټول داسې نه دي. او که موږ چیرې د امنیتي پوستې لرې کړو نو د دې به د بلوچستان پر حالاتو ډیر بد اغیز وشي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاولا لانګو د څرګندونې له هغه وروسته کوي چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی وایي د بلوچستان په ولس کې په دې وروستیو کې د پاکستاني ریاست پر ضد خشم زیات شوی دی. دا خبره د یاد کمیشن لخوا د اپریل پر 9 د هغه مشن په ریپورت کې شوې ده چې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د دې لپاره تیار کړی و چې د بلوچستان د حالاتو جاج واخلي. په بلوچستان کې د یاد سازمان د مشر حبیب طاهر ایډوکیټ په مشرۍ د میشن د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ژوند د بیلابیلو برخو له وګړو سره خبرې کړې دي. په ریپورت کې ویل شوی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې اړه ډیر اندېښمن دی چې د جبري لادرکیو، معاشي محرومیو او پرسنیو د محدودیتونو له کبله په ولس کې غوسه مخ پر زیاتېدو ده. حبیب طاهر ایډوکیټ د اپریل پر 9 مشال رادیو ته وویل
بلوچستان کې ډېر وخت دا انفکسان خلک لا درک کیږي الیګلی. ډېر ډډ باډیز هم د خلکو غا مسخ شوه ریکور شوی دي. ریپورټډ کیسز لږ دي لیکن دا معاملات بالکل اوسم روان دي. اوسم خلک انفورس ڈسپیئر کیږي. د پیرا ملٹری چیک پوسټ هر علاقہ هر ځای کې بلوچستان کې ستا او دا هم یو وجہ دی چې خلک ډیر نالا دی او ډیر په غصه کې هم دی دا ڈسپیئرنسز واقعات او دا چیک پوسټو د وجہ سره.
حبیب طاهر زیاته کړه چې دوی د بلوچستان په حالاتو کې د شوالي راوستلو لپاره په خپل دی ریپورت کې یو شمیر وړاندیزونه هم کړي دي چې حکومت ته به وړاندې کړي. د حبیب طاهر په وینا دا د بلوچستان په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن شپږم ریپورت دی چې خپور شوی دی. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو غنو نړیوالو ادارو هم د بلوچستان پر حالاتو په وار وار اندیښنې څرګند کړي دي. اوس پښتنه دا ده چې آیا دا سی رپورټونه په بلوچستان کې د حالاتو په بدلولو کې تر کومه حد مرسته کوي او یا یې کولای شي؟ د
بوریوال کاکړ رپورټ مو یو څه مخکې ختم کړ ځکه چې د لنډو خبرونو وخت په پیښور کې دولس نیم بجې شو د غرمې بشیر ګواخ په وړاندې کې.
د پاکستان د ائتلافي حکومت وفاقي کابینه پریکړه کړی چې د ټاکنو کول لپاره د پیسو بیلولو په اړه د سپریم کورټ په فیصله دی په پارلمان کې بحث وشي. د پریکړه پرون کابینه کړې ده. تیر اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړو چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات وکړي او د دې لپاره د حکومت د ټاکنو کمیشن ته پیسې برابر کړي. د بلوچستان په کوچلاخ کې په یو نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوی دي. د صوبی کورنو چارو وزیر میر ضیاء الله لنګو د اپریل په 9 په کوټه کې خبرونان ته وویل چې وسلوالو د شپې د کوچلاخ په سپین کل کې د پولیسو پر ایګل سکواډ برید وکړ او دغه مرګ ژوبلې واړوله. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د باجوړ په مرکز خار کې د پریس کلب مخ ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو په دویم ورځ هم خپل احتجاج روان ساتلی او تور پور کوي چې د سرکاري وړو د ویش په وخت درغلی کیږي. خو بلخوا انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې اړه کره شواهد نه لري او پلټنې به وکړي. د سعودي عرب او عمان پلاوی د یمن په پلازمینه سنا کې هوتی چارواکو سره کتلې دي. د سعودي حکومت کوشش کوي چې په یمن کې روان کړي د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه او دایمي اوربند وکړي. په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یغانو په 2014 کال کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکو حکومت چپک. د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو پوځي اتحاد د هوتیانو سره جګړه پیل کړه چې په کې زرګونو کسان وژل شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه وو. سیو بل موضوع په افغانستان کې ځینو دنیا لمانو د انجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز مخالفت کړي او ویلي دي چې اسلام انجونو ته د زده کړو حق ورکوي. یو دنیا عالم اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي کړه چې لور ورڅخه پوښتې چې آیا په اسلام کې انجونو ته د زده کړو اجازه نشته، نو دې وشرمیږي. خو طالبانو د حکومت وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا بدلې دي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دي هم شزي وي، خو که داسې اسانتیا چارواکی دی ورته برابر کړی. عابد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې لوري چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغه ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداري د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپل خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوه د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي، شرایط دي ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته که هم منشی ویدی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسی ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری گٹا پورتا که
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پیسو نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ قیمه کمیټې د هغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومت د پیسو ترلاسه کولو ډاډ خولی دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل پر شپږمه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او له هغوی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات اخیستي دي. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله به له وفاقي حکومت سره پورته کوي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په شپږمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې وي سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرې او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان صاحب زمنګا په هغه فندونو چې کوم منګله اوی د انفسی نه علاوه په آی وی پی پروګرام د کوم یو پاره کې به تاسو ته موږ سوال درکو، نو هغه کې هم موږ نه محمود خان صاحب په لومبي کال باندې زمنګ نه 30 ارب روپۍ پټې کړې. لومبي سال باندې موږ ترالی پیسې نو هغه سب تقریبا 250 ارب روپۍ خو دې چې موږ بتا درکو، نو هغه حکومت موږ ته پروجیکټ نه لرلی نو هغه نه به پیسې ضایع کېدل او وخت بوخ پیدا ویل چې موږ ته انفسی واټ
بلخوا. د تحریک انصاف غړي د تورن ردوي چې ګینه د پخوانی او قبایلی سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. ل اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وای چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړي او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 10 بلین روپۍ ورکړې وې.
موږ اخیری کوارټر فاټه کې 1 روپۍ موږ ته رانه کړه. حکومت چینج شو، هغه بالکل پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ډیولپمنټ بجټ راوسته 77 نه موږ په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب تر راوسته. کله پی ٹی آئی حکومت په صوبه کې نو موږ ته 5 ارب یو راکړې وې. 4.6 ارب روپۍ دا اوس دی راکړې دي.
د خبر پانی تر مخه مرستیال چیف سیکرټر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوي ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم پاړه بریفینګ ورک او ذات اکړه چې د پانګو د کمیل وجه حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د تیرو څلورو کالو نه مونږ به د تیر شوي حکومت ته وی چې ان ایف سی وکړي او مونږ ته خپله بخره ښکاره کوي. خو هغې تیر حکومت هم ونه کړو. دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی. کله احتجاج یو، کله یو مسله یو، کله بله مسله یې. د موجوده کال کې 1500 روپې دی په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي. په دې بابت مونږ بل اسمبلی نه واک آؤټ هم وکړو. وزیر اعظم بیا موږ وغوښتو 5000 روپۍ خو هغه ریلیز کړې. دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې تیره میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي. خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د داخلو لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل شوی دی. د خیبر تعلیم محکمې چارواکو د اپریل پر 1 مشال لیډو ته ویلي چې هلته په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره د کمپاین پیل کړي او د دوی په خبره چې په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته وړیا داخلي او هم کتابونه ورکوي. دوی پر میندو پلرونو غږ کړی چې د اپریل 1 پورې خپل ماشومان د خیبر ضلع سکولونو ته ورولي ولته داخل کړي. د خیبر ځینې فعالان بیا وایي چې دا کمپین باید ټولې ضلع ته وغځول شي او په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره اسانتیاوې برابر شي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د روان نوي تعلیمي کال 2023 لپاره د داخلو کمپین پیل کړی او دوی غواړي زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي.
انرولمنت کمپین شروع دی 1 مارچ نه راځي تر 30 اپریل پورې به وي. چونکه داخلي شروع کیږي اوس داخلي کمپین مونږ بلز باقاعده افتتاح وکړل. نو په دې کمپین کې زموږ ټارګیټ چې دی تقریبا دا 20,000+ زموږ ټارګیټ ته چې دا سټوډنټس به مونږ ان شاء الله انرول کوو. زموږ مایکرو پلان هم جوړ شوی دی چې هغه به د سرکل په لیول باندې ایس ڈی اوز چې کوم دي زموږ هغه به دا غوی پس نگرانی کې به کیږي. مونږ ور سره شرکت کوو. په دې کمپین کې زموږ والدینو ته دا پیغام دی چې هغه خپل بچی د هغې عمر برابر وي د سکول د داخلي دلو نو هغه فوري طور باندې داخل کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو کې داخلي او کتابونه وړیا ورکول کیږي او چې کومو سیمو کې سرکاري سکولونه نشته نو باید میندې او پلرونه خپل بچی په شخصي سکولونو کې داخل کړي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریده وای چې په کار ده د تعلیم محکمې چارواکي دا کمپین د خیبر هر برخې ته وغځوي او په دې سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي.
تعلیم اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې دا آگاهي مهمونه چې دا دي کلی په کلی پیل کړی شي او د عوامو چې کوم اعتماد په سرکاري ادارو باندې دا بحال کړی شي. کچرته عوامو غوړي چې ما بچای چې په سرکاري خونځي کې چې دغه روحانه مستقبل شي دا ممکن دی. نو بیا لر نه چې عوام بچای په دغه سکولو باندې اعتماد وکړي او دغه سکولو کې خپل ماشومان داخل کړي تر څو چې د عوامو اعتماد چې په سرکاري خونځو باندې نه بحال شوی نو عوام خبر ته چمتو نه دي خپل مشومان چې د سرکاري سکول ته ولېږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل پټوله ضلع کې د فالکټل شو تعلیمي ادارو شمیره وسو ولست رسیدلې، او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وران شوي دا غي په بیا رغولو هم کار روان دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال رادیو دا د سوات پولیس وایي په تیرو درو میاشتو کې په دغه سیمه کې شپاړسو تنانو چې اولسې ښځې دي د ځان وژنې هڅې کړې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي په سوات کې د ښځو د خودکشۍ او د هڅو مسله د ډېرې اندېښنې وړ ده، او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې معلوم کړي. بلخوا پولیس وایي د ځینو پیښو پلټنې پیل کړې دي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې شپاړس تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجود د وجه خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجلی شوي ول، او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا هم وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي، او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې دی ډېر خطرناک دی، او خصوصا که تاسو وګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خود خودکشي واقعات چې موږ ګورو د هغې چې کله د هغې وجوهات جاج اخلو، نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهېږو چې د دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی. دا د کورنۍ وهل ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره. دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې داسې واقعات شوي دي چې هغې سره جنسي زیاتی وشي، نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی، نو هغې دپاره ډېر اسانه خبرې چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسر ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي، ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زموږ د پاره کم سیس دی هغه زموږ خپل باډي دا، زموږ خپل ژوند دی، زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی، خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی، نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنې چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي، چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقات او څنګه پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلې.
د هغې سره په موږ اوسه پورې چې ګورو نو په شمکړې دي چې کوم څه فیکټس او ایویډنس ار ګراوند یې موږ کلیکټ کوو عدالت ته موږ رپورٹ ولیکو. دې کې 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا غي کیږي، او اوس ریسنټلی وې داسې چینج هم شوی دی لکه چې ته اقدامي خودکشي چې دا جرم نه دی. دا هغه خپل یو سپیسیفیک رول دی پدې کې اوس پولیس د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطرې کې کوي، او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدامي خودکشي رپورټونه سوات کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزې شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي، او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په خیبر پښتونخوا کې د پام وړ شمېر نجونې او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفې دي. له دوی څخه ځینې مشال لیدو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې، انټرنیټي طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زموږ همکار ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر حالو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباري مېرمنې تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغی مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر
ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکو کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا دا سیس فیمس ٹک ٹاکرز یا فیمس یوٹیوبرز شو، نو هغه ته زو خپل بزنس دا آئیډیا یا خپل بزنس طرف نه کم شي زو نظر جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیج نو باندې، نو هغه طریقې سره زو خپل نیو اډینس اٹریکټ کوم. کم شي زو نظر جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زو پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیج نو تو دي شي زو تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زو ورکی ور سره ټریننګ زو ورکوم، اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو 12 پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونزے ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے او خپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم گوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زچ کم کار قوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. ل سهار تر شپې بازار ته تک غواړي د گاک د خوخي سامان. سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده. کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوخي سامان هم جوړ شي او زما کاروبار هم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سواد دیر چترال شنگلی او خوشا سیمونا راپورنا جوڑو.
اردن کو دا پکتیا رون اندی وائی پا دے ورایت کے دا پخواب پر تر دا کتاب مطالعہ لگ شوی او دا کتابونو پیر اپلور ہم دا پخواب شان ندے پاتے. بلور تا دے ورایت طالب چارواکی وائی دوی دی یو شمیر لیکوالو شاعرانو دا غورا کتابونو دا خبرولو ترسنگ پا زینو رسوالاو کی دا کتاب ترونو دا جوڑولو چارے هم په پام کې لري. د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې تفصیل ورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیري کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سارک مشال راډیو ویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې د خلکو ذهنیت ورکو د کتاب اکلا او دوی د فارچ د سیمینارونو برابر کو پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارسو جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دادا چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي نو د کتاب قیمت چې د لوړ کړي ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، نو کتاب ته لاسرسي نه لري. اگر چې زنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی و جناغن غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سیس د کوونکی عاشق لاوي
موس وخت کې په مطالعه چې ډیره کمرنګ شوې دا څوک دمر نه غواړي چې مطالعه وکړي، مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولای. او بل چې دي د مسایل مې دا خوښ ته د زکوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه د ازادي مطالعه کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه به هم لګي لوړې دي کتابونه به درځان شو.
څنګه کېدلی شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړي شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي. یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت
چې خلک راوهه سوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مسایدي کې چې ترسو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکي او په مطالعه باندې بوخت او د مطالعه لګټونه هغه پرمختیاي کړنو نه خلک باید خبر شي اګاسي ترنه.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکی وای د لیکوال او شاعرانو د زنو غره کتابونو د خبرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامي وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ستکرم او زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري، خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښې قوي کتاب په مخه او دا دود چې لا هم وغوړېږي غوښتنه مو کړې ده چې لرې پرتو په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي، خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختار، آریوب او زرګه مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالنۍ بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلې دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.